په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې د شاهین بنریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو په غزنی کې د واده په جنج د بمی برید د اورکشو خلکو پاړه د بلوچستان د اعلی وزیر د سرګندونو او د بم مورې چې په سوات کې قومي جرګه د حکومت او پوځ نه سغواړي سیمونه نور راپورونه هم لرو خو لومبی د منور شانه د دې وخت خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی د افغانستان غزنی ولایت کې پرونی چاودنه کې د مړو شمیر اتلس تر رسیدلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک وایي د بيدرکه بلوچ په مسله کې ناکامه شوې ده او شام کې مهمو باغی ډلو د راتلونکي میاشتې د امن کانفرنس مخالفت اعلان کړی دی. او سپاموکلی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د غزنی ولایت په اندلو ولسوالۍ کې یوې چاودنې اتلس عام وګړي چې اکثر پکې خزبه وجلی دي. افغان چارواکي وایي د اندلو ولسوالۍ په صاحب خان کلی کې دا چاودنه پرون مازیګر هغه مهال وشوه چې یو فلاین کوچ ګاډی د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. د ریاست لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي ولسمشر حامد کرزي دا پیښه غندلې او دې کې ککړ خلک یې د افغانانو دښمنان بللې دي. هلته د اندلو ولسوال قاسم خان د سیوال بیگا مشال ریډیو ته ویلي دا خلک د سیمایز پولیس والا د زوی واده ته ورغلی وو. نو موړي پیخه کې د مارګ جوبل په اړه ویل
هغه کې درې نفره سړي دي او یو کوچنی ماشوم سره سپور وو چې څلور تعداد نارینه وو ده او څوارلس چې د مخوند دي چې جمله اتل شهیدانی شوي دي او پنځه نفره چې د مخوند زخمیان ولې هغه مې اوس شپخانې ته د غزنی راورسولې.
یاد دی وی چې د اندلو ولسوالی د طالبانو خلاف د ولسی پاسون مهم مرکز دی چیرته چې ځای خلکو د وسلوالو طالبانو سره خونړی جګړې کړې دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي د حکومت د بيدرکه شوی خلکو په مسله کې ناکامه شوه دی. نو موړي پرون په کراچۍ کې خبريالانو ته ویل هغه د امنیت په لړ کې د بلوچ بیلتون پالو سره مذاکرات کول غواړي خو تر سو پورې چې د بيدرکه شوی بلوچ مسله هوار نه شي تر هغه خبري اترې پر مخ نه شي تللې. ډاکټر مالک بلوچ وایي
میں اس کا اعتراف کر لیتا ہوں کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے مجھے ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے.
زه اعتراف کوم چې د ورکوشو خلکو د ستونزې په حل کولو کې زه تر اوسه بریالی شوی نه یم. زما د شروع را هسي د غوښتنه ده چې د ورکوشو خلکو په مسله ماته موقع او واک پکار دی ځکه چې تر څو پورې د ورکو خلکو ستونزه حل شوی نه وي نو خبرو اترو کې پرمختګ نشي کېدلی.
بلخوا په کوټه کې د بلوچ مسنګ پرسنز د سوري لاندې پرون مازیګر د کوټې نه کراچۍ پورې په پیدا لانګ مارچ شروع شوې ده. د بيدرکه شو کورنۍ خپلوان وایي د تیر سو کلونو راهیسې په کوټه او کراچۍ کې احتجاجي کیمپ لګولې خو غاګي هیڅ چا و نه ورېده. نو ځکه اوس د کوټې نه کراچۍ پورې خواوشا 900 کیلومتر سفر په خپو کوي او تقریبا 15 ورځو کې به ورسیږي. وزیر اعظم میانواز شریف به نن د لندن په څلور ورځنۍ دوره روانېږي چې پکې به نوموړی هلته سباله کېدونکي نړیوال اسلامي اقتصادي فورم کې ګډون کوي. د دې ترڅنګ به نوموړی د نړیوالو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. د دې څلور ورځنۍ دورې پر مهال به نواز شریف د پاکستان، افغانستان او برتانیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي چې پکې به د افغانستان په صورتحال غور کېږي. د خیبر پختونخوا سواد خوځاخیل کې پرون یو بجرګي غوښتنه کړې چې پوز دې د ځای خلکو د استوګنو او سرکاري ودانیو نه اوزي. د جرګه کې د ګنډ شمیر ځای خلکو ترڅنګ سیاسي مشرانو د سیمینه د قامي او صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړو. په دې حق لا د سواد د قامي جرګې مشر مختار یوسف زئی پرون مشال ریډیو ته ویل
یو خدل کده جنا کو کالج یو ګل های سکول له پرایمری سکول له د حیوانات د محکمې اسپیټالو د زراعت محکمې د دفتر د خلکو کورونه دي ذاتي جایدادونه دي په دې پنځو خالو نه دی خوا دې باندې پوځیانو کنټرول دی د پوځیانو قبضه ده. پی موږ دا مطالبه وکړله چې د خپل هډکواټر یو داسې ځای ته اوسي چې هلته کې خلکو ته مشکلات نه وي.
مختار یوسف زی زیاته کړه که حکومت یې غوښتنې پوره نه کړي دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. ولسمشر حامد کرزی 13 ورځ یو وار بیا د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتی دفاعي تړون کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي په اهمیت ټینګار وکړ. خاغلی کرزی د برتانیا د پارلیمان د دفاعي کمیټې د وفد سره په ملاقات کې ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې د افغانانو لپاره تر هر څه مهم او بنیادی شرطونه د هیواد ملي حاکمیت ته درناوی او د سولې او امنیت ټینګښت دي. د جمهوری ریاست لخوا په دې اړه پرون خبره شوې بیان وای چې دواړو خواو په دې ملاقات کې د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت د سولې د بهیر د راتلونکو انتخاباتو او د خزو د حقوقو په باب خبرې وکړې. په عراق کې پرون د موټر بم حملو یوې لړۍ لږ تر لږه 250 کسان بوجل او لسګونه نورې جوبل کړل. تر ټولو خونړۍ چاودنه چې 14 کسان یې وجلي په شمالي ښار موسل کې د یو بانک مخې ته په داسې حال کې وشوه چې پوځیانو خپلې تنخواګانې اخیستې. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد او خواوشا شیعه میشتو سیمو کې نهو نورو چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وجلي او نوي تنه یې جوبل کړي دي. په روانه میاشت کې تر دې دمه په عراق کې د تشدد په پیښو کې 1500 کسان وجل شوی دی. او رسته خبردا چې شام کې مهمو باغی ډلو د هغه مجوزه امن کانفرنس د مخالفت اعلان کړی چې پکې د صدر بشار الاسد رژیم د استادو سره خبرې اترې کیدونکې دي. دا بیان چې د خواوشا شلو مذهبي ډلو لخوا ورکړل شوی وایي د اسد رژیم سره مذاکرات کول غداری ده چې پر خلاف به د باغیانو په عدالت کې سزا ورکول کیږي. د بیان کې ویل شوی چې هر هغه حل به ردوي چې پکې د اسد او د هغه د پوځي او امنیتي مقاماتو د واکمنۍ خاتمه نه وي او په ریاستی ترهګرۍ کې ککړ کسان ذمہوار و نه ګرځول شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورید چې مونږ ور شوړان دي کول زمنګ خبرونه د سود ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لوري هم اورید شي. د افغانستان په غزنی کې د واده په جنج بمی برید اتلس کسان وجلی.
تلس بی ګناي وادوال د دولت مخالفینو لخوا نن سیمه نه یخه او فشادت ورسېدلو.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي د ورکوشو خلکو په معاملې کې دغه حکومت پاتې راغلی دی.
میں اس کا اعتراف کر لیتا ہوں کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے مجھے ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے.
او زمنګ په ونی زخ پرونه ستوندې او سرکار کې بوورې چې د قبایلی سیمو د کوونکو ته وظیفې ولې نه ترلاسه کی.
هلو دی یا پینځه جن پیدا سدي چې ریته راتل کلمې د ټلیفون نه ریلیز مونږ ته نه دي شوی.
د سیمو نه له نور راپور نو تفسیر هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اور دن کراز زمګړو میرا پورته نن 13 مخام په غزنی کې د واده د ورا یو موټر د سړک په غاړه پر خښوی ماین ختلې چلاملې اتل لستنه وجل شوی او 15 نور جوبل دي د وجل شو کسانو جته برخه وړې انجونا دي چې د ناوې کور ته په ورا تللې وي. زمګ همکار سید شاه سقیم په دغاړه نور حال راکړي.
14 پرون مخام د اندړو ولسوالۍ د حبيب ګډلو او صاحب خان کلیو ترمنځ شوې ده چې پکې 13 وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کې له څلورو نارینه وو او څو ښځو پرته نورې ټولې وړې نجونې او ماشومان دي. د سیمې اوسېدونکو وایي ماین د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی وو او د ورا پر موټر په ریموټ ورچول شوی دی. دوی وایي تر 14 وروسته د سیمې یو طالب کلیوالو له ټوپک او ریموټ سره نیولی او په وهلو ډبولو یې وژلی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دا د یو سیمه ییز پولیس د زوی واده و ځکه خو یې د ورا پر موټر ماین ورچول شوی دی. دوی وایي د پیښې 15 تنې ټپیان یې روغتون ته رسولي چې د یوې حالت پکې د اندېښنې وړ دی.
سیمین یې خی وو فشادت ورسېدلو چې په هغه کې درې نفره سړي دي او یو کوچنی ماشوم ورسره سپور و چې څلور تعداد نارینه و ده او 14 چې د مخوندې دي. هر جمله 13 شهیدان شوي دي او 15 نفره چې د مخوندې زخمیانې ولې هغه مې اوس شپخانې ته د غزنی راورسول. سره په دې کې اکثره واړه ماشومان دي.
د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم وایي چې د پیښې له ځای څخه ورته 15 تنې ټپي ښځې وروړل شوې دي. دوی وایي اوس د 15 وړو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې د 14 مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو د سړک پر غاړو ماینونه زیات وخت طالب وسلوال خښوي.
سید شاه سخیم راپور موردو سورزو د بلوچستان په چارو یو نظر اچو. په کویټه کې د بلوچ مسنګ پرسنز تر سوري لاندې له کویټه تر کراچۍ پورې په خپل لانګ مارچ د اتوار په مازیګر روان شو. د تریتم شو کورنیو خپلوان وایي له تیرو سو کلونو راهیسې په کویټه او کراچۍ کې احتجاجي کیمپ لګولی وو خو هیچا یې غږ وانورېده. په دغه اړه نور حال زموږ همکار خدای نور ناصر راکوي.
لتیرو چلورو کالو راهیسی په کوټه کې او د پاکستان په بیل بیل ښارونو کې د ترتم سدیو بلوڅو کورنۍ یا د ورکو بلوڅو کورنۍ هغه احتجاج کوي. احتجاجي کام په لګولې حالت د بوک تعلق په لګولې احتجاج کوي. خو دوی غوښتنه کوله چې د دوی اورکسوي خپلوان دي پیدا خپل سي بس دې راخوشي کړل سي. خو تر اوسه پر دوی ته خبره پدې باندې هیڅ غور ونه سو. د دوی هیڅ یو کس هم راخوشي نه سو. ځکه اوس دوی ته خبره دی وایي چې دوی له کوټې تر کراچۍ پورې چې شاوخوا او نیم سوه کیلومتره واټن دی د سفر په پښو کوي او د لانګ مارچ نیمې ورکوي. د پرون مازدیګر چې شاوخوا شل د شلو په شاوخوا کې نارینه میرمنې او ماشومان هم په دې لانګ مارچ کې وو. هغه له کوټې له پریس کلب څخه روان شو او د دوی وایي چې دوی په پنځلس ورځې کې کراچۍ ته رسي او بیا په کراچۍ کې د کراچۍ د مطبوعاتي کلب مخې ته هلته د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړي بوکارتالي کې هم به ولګوي او تر هغه به یې دغه احتجاج جاري وي تر څو چې د دوی په خبره د دوی خپلوان راخوشي شوي نه وي. او ورسره له دې سره په بلوچستان کې له مدې راهیسې د خراب شویو مړیو لړۍ روانه ده چې د خراب شویو مړیو منل کېږي چې دا هم بند کړل شي. دلته به د کوم رقم چې د سازمان بلوچ وایټ فار بلوچ میسنګ پرسنز دا تور لګوي د پاکستان په استخباراتو باندې چې د دوی یاد کې د دوی ځوانان پورته کوي او دا کلونو بند ورسته بیا هغه په مرمۍ وګړي او سوري سوري جسدونه په ویرانو کې وګرځوي خراب شوي مړي وګرځوي. ځکه دوی دا تور په پاکستان په استخباراتو لګوي خو هغه دا تورونه ردوي. دا لانګ مارچ واقعي د دې ورکسوي او بلوڅو د ترکمسوي بلوڅو د راخوش کولو په لپاره لکوټې کراچی ته دا لانګ مارچ کړی چې پرون ماځګر لکوټې روان شو. شپایا دوی په لکپات کې د کوټې وسیمه ده او نن سهار نه بجې به دوی به لکپات په پښو باندې روانې شي. بیا چې تر شپږو بجو د ماما قدر په خبره چې د دې سازمان مشر دی هغه وایي چې د سهار د نهو ماښام تر شپږو پورې دوی سفر کوي او تر هغه وروسته چې بیا شپه راځي بیا دوی یو ځای ارده چې شپه راغله هلته شپه تر هغه وروسته بیا بل ورځ بیا له نهه تر شپږو بجو بیا سفر ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبای اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویل دي چې دغه حکومت د ورکوشو خلکو د ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي د روان کال د دسمبر په میاشت کې د بلوچستان په ستونزو د ټولکندیز کانفرنس اعلان هم کړی دی. نور تفصیل له کراچۍ زموږ همکار ظفر کریمی په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان د بلوچستان صوبای اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلی دی چې تر سو پورې د ورکوشو خلکو معاملې ختم شوی نه وي تر هغه پورې د بلوچ بیلتون پالو سره په خبرو اترو کې پرمختګ ممکن نه دی. د یک شنبه یا اتوار په ورځ په کراچۍ پریس کلب کې لرسنیو سره په خبرو کې ډاکټر مالک بلوچ ویل هغه د ورکوشو خلکو د ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلی دی.
میں اس کا اعتراف کر لیتا ہوں کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے مجھے ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے.
د بلوچستان اعلی وزیر وائی ز اعتراف کوم چې د ورکوشو خلکو د ستونزو په حل کولو کې ز تر اوسه بریالی شوی نه یم. زما د شروع را هسې د غوښتنه ده چې د ورکوشو خلکو په مسله ماته موقع او واک پکار دی ځکه چې تر څو پورې د ورکو خلکو ستونزه حل شوی نه وي نو خبرو اترو کې پرمختګ نشي کېدلی. په بلوچستان صوبه کې د امنیت په موضوع د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر مالک بلوچ وویل د بلوچستان په ټوله صوبه کې بدامنی نه ده بلکې د دغې صوبې په ځینې سیمو کې بدامنی شتون لري. دی وایي د بلوچستان د بیلابیلو برخو څخه د خرابو شوو مړو د موندنې لړۍ هم اوس کمه شوې ده. نوموړي د روان کال د دسمبر په میاشت کې د بلوچستان په ستونزه د ټولګوندیز کانفرنس تر بللو اعلان هم وکړو.
دسمبر میں جو ہے
دی وای د دسمبر په میاشت کې په جوړیدونکو ټولګوندیز کانفرنس کې به په بلوچستان کې د فرقیز تاوتریخوالی او بلوچ مزاحمت کوونکو په اړه تګلاره جوړوو. په دې لړ کې مونږ کوشش کوو چې ټولو هغو قوتونو ته ورشو او هغوی ته ووایو چې د بلوچستان د ستونزې حل یوازې او یوازې د خبرو اترو له لارې ممکن دی. ډاکټر مالک بلوچ وویل په بلوچستان صوبه کې د پولیس او خاصدار ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د ده حکومت کار کوي او په یاده صوبه کې دوی د ایف سی د 50% څخه زیات چیک پوسټونه ختم کړي دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنند لندن په څلور ورځنۍ دوره روانيږي. نوموړی به د خپل سفر دوران هلته کېدونکي د اسلامي اقتصادي فورم په غونډه کې هم ګډون کوي. د دې ترڅنګ به د نړیوالو مشرانو سره ویني. په دغه اړه څو شېبې وړاندې له اسلام آباد زما همکار ریاض موسی خیل مو سره دغه معلومات شریک کړو.
دا یو اصل وزنی سفر دی چې کم په لندن کې اسلامي اقتصادي فورم کې دونکو دغه په هغه کې وزیر اعظم ګډون کوي او دغه شانتي هغه ته خپل یو اهم خطاب کوي. په دغه غونډه کې به خوښه شپکلې ملکونو مشران یا د هغې نمائندگان هغه ګډون کوي. دغه شانتي د سرمایه‌کاري او د تعلیم او د نورو چارو کارپوهان چې ګمدنو هغه به هم په دغه غونډه کې د دې ترڅنګ به وزیر اعظم چې ګمدنو یو درې اړخیزه غونډه چې کومه د پاکستان برتانیې او د افغانستان په اړه د هغه سرمشر ریزه کې به هم ګډون کوي او هغه کې بعد کم چې موجوده صورتحال د افغانستان بیا 2014 وروسته چې کله د ناتو د غزینا وطن او شین په هغه وروسته په حالاتو او د غرنګ د پولو چې کوم معاملات د پاکستان او افغانستان په هغه باندې خبرې اترې کوي. د دې ترڅنګ به وزیر اعظم د خپل د برتانیې چې کوم وزیر اعظم دی د سیال د هغه سره به هم ویني او ورسره به کوم د تعلیم یا نورې مختلفو څنګه چې کوم د دوه ملکونو مرستې چې برتانیې کوم د پاکستان سره مرستې کوي نو په دغه چارو باندې به سره هم خبرې کوي او د دغه مرستو جاج به اخلي. دغه رنګ چې کوم نور د مختلف ملکونو لکه د ملیشیا یا د اردن د باشا یا د برونی او د انډونیشیا د صدرانو سره هم امکان دی چې هلته کې به وزیر اعظم وویني. دغه سره
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته ولاړ شي. په دغه اړه نور حال له کابله د زبیر جمن په راپور کې.
له ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان د همکاریو جذبول د افغانستان پاکستان او برتانیا د مشرانو د څلورمې درې اړخیزې غونډې مهمه مسله ده. جمهور رئیس ویان دی مل فیزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول جمهور رئیس کرزی به په دې غونډه کې د ګډون لپاره ډیر ژر لندن ته روان شي. نو موړی ویل په دې غونډه کې بعد افغانستان د سولې په پروسې او افغانستان او پاکستان ته د اورپی ګډو امنیتي ګواښونو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبري وشي.
مهم محور به د مذاکراتو د سولې پروسې د افغانستان او د افغانستان دولت د مخالفین سره د مذاکراتو موضوع د ملاقات موضوع او د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې دواړه هېوادونه ورسره مخامخ دي دوی سره به څنګه په ګډه مبارزه باید ترسره شي. دغه کلیدي مسایل دي چې په دغو باندې خبرې کېږي.
ښاغلی فیضی د دې غونډې دقیقه نیټه چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان او برتانیا صدر اعظم په کې ګډون کوي ونه ویله. نوموړي وویل لندن ته د افغان ولسمشر سفر څلور ورځنی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ارشاد احمدی د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرسپنتاو د سولې د عالي شورا مشرتابه پلوی له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګري دي. ښاغلی فیضی وویل پاکستان په دې وروستیو کې د افغان دولت په غوښتنه د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړ خو لا یې هم پته نه ده معلومه او د سولې له عالي شورا سره اړیکه نه ده ټینګه شوې. نوموړي وویل په راتلونکي غونډې کې به په دې اړه هم د پاکستان له سره اعظم نواز شریف تکلیف نه وضاحت وغوښتل شي. ښاغلي فیضي وویل د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په امنیت کې د پاکستان رول مهم دی او په دې اړه به هم په راتلونکي غونډه کې خبرې وشي. هغه وویل لکه څرنګه چې په افغانستان کې حملې له پولې اخوا تنظیمي او د وسلوالو پټنځایونه هم هلته دي، نو پاکستان د افغانستان په امنیت کې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په تیرې درې اړخیزه غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسې کې د یوې موافقې رامنځته کولو ته هڅې وکړي، خو کتونکي وایي د درې وړو هیوادونو تیرې درې اړخیزې غونډې بې نتیجې وې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د راتلونکي غونډې نتایجو ته څومره هیله مند دي، ښاغلي فیضي وویل دی وایي ښاغلي نواز شریف دا په ډېره څرګنده ویلي چې په بېلابېلو برخو کې په خاصه توګه اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی، تر څو د افغانستان له لارې پاکستان وکړای شي له منځنۍ اسیا سره خپلې اقتصادي اړیکې پراخې کړي. نو دا اړتیا چې احساسېږي او یا د ښاغلي نواز شریف دا درک دا ایجابوي چې د پاکستان حکومت له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله صادقانه همکاري پیل کړي. د یادولو وړ ده چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان پلاوی به په لندن کې له ځینو برېتانوي چارواکو سره هم دوه اړخیزې غونډې ولري. د جمهوري ریاست چارواکي وایي په دې غونډه کې به له 2014 کال نه وروسته له افغانستان سره د برېتانیا په همکاریو او مرستو خبرې وشي. د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
سواد خوځه خېله کې د اتوار په ورځ د ځینی خلکو د ځایي خلکو یو لوی جرګه وشوه چې پکې سیاسي مشرانو، لسی مشرانو، د پارلمان غړو ګډونو کو دغه جرګې د حکومت نه او د فوج نه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت وضعیت شوې ده او د پاکستان فوج چې د ولسی خلکو کم تعمیرونه په خپل قبضه کې اغستې دي هغه دوی ته واپس کړي شي. نور حال په دغه راپور کې
جرګې ته د سیمې مشرانو وینا کې ویل چې سوات کې د بدامنۍ دوران کې ځی خلکو د پاکستان فوج سره مرستې کړې دي او خپل ذاتی ودانۍ ورته حواله کړې وي، ولی اوس سوات کې امن راغلی دی. فوج دغه شخصي او د عام ولس لپاره جوړ کړی شوی دولتي ودانۍ خوشي کړي. د جرګې په اړه د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل
پرائمری اسکول لے دا حیوانات دا محکمے اسپتالو دا زراعت دا محکمے دلتا دفتر ہے دا خلقو کورونا جی جاتی جی دادو نا جی پر پینزو خانو نا دے خواد دے باندے دا پوجانو کنٹرول لے دا پوجانو قبضہ دا پے من دا مطالبہ اکرلا چی دا اخبر ایڈکواتر یودا سے زیت روسی چیل تکی خلقو تا مشکلات نہیں اور دا جی تی کرنے سمجھ دا سرکاری عمارت نا جی کہ دا خلقو زانی کورو نا دی اور عمارت نا دی یا یہ دادو نا دی دا خالی کی
زی یو مشر شمشیر علی خان وای چی خوازہ خیل سیمہ کی اس فوز چاونی جوڑوی او دا حقی لپارا دوی تا درینیم سوا کنا لازمہ کا پکار دا چې هغه لپاره فوز د عامو خلکو پزمکو کې نخې هم ایخو دي، دغه د ولس مکی دي او فوز ورته د هغه پوره رقم هم نه ورکوي. نو دوی غوښتنه کوي چې فوز د چاوني لری جوړه کی
باچی دي املوکو د منو د شلتالانو سبزیان بګه خلک هم کوي بنیادی تور د آبادو من د دو درو کلو من ده او غوښنه به کوم راځي د دې سره سره د خلکو کندر دي. دا خبره خپل مشران ته دلته کې ام پی اس دې علاقے منتخب نمائندہ دے علاقے منیسر نور رحمان خان قیموس خان دوڑا شریکو او دے علاقے نوراغ مشران ہم چاہیے الیکشن کری دی یا الیکشن تولارو یا دار خیل لار کی نمائندہ خرق پکیو ناغو تا دا خبر خپلا کی خودا بلکہ دے خلق دا خبر ہو دے خپلو نمائندگان پر کی خودا چی دا مسئلے دوڑا چی دی دا تاسو سنگ منگ تال کولی شی
جرگا کی موجود دا صوبائی اسمبلی غڑے قیموس خان پا دغا اڑوائی چی اولس سغو اختنی دی حقا لڑپورو چارواکو تا رسول دا دوی زمواری دا
خلکو چې څه خبرې دي یا څه خدشات یا زمونږ فرض دي چې هغه مونږ مخکې افسرانو ته آرمی ته دوده ورسو او نور د آرمی خو دلته کوم ضرورت دی ځکه د حالات تل سبا ټول چې کوم نه کوم په علاقه کې چیزونې دا ټیټ نه دي او البته دا چې د جوړ هغه چې زمونږ د ازمت د لګې دي یا قیمتي دي یا خوږې دي او دوی دوی هغه ځمکه والي چې هغه زیاته پرسیزه نه خبرې اترې دا مونږ دوه درېو کارونه لکه مونږ بار بار د آرمی سره او د هغو سره مونږ ملاقاتونه هم کړي دي او هغه خپل موخه بیان کړې دي او مونږ ته د دې خلکو دا خبره لکه هغو ته رسولې هم ده.
جرګه کې ګډون کوونکو د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی په دغه موقع زیاته کړه چې دوی د اولس غوښتنې حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې دي او کچره دغه غوښتنې پوره نه کړې شوې نو دوی به بیا د حکومت په ضد د خپلو غوښتنو منلو لپاره په احتجاج لاس پوري کوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي خبر جنسی کې د بیرابلو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې د پاکستان د نور سیمو په شان د باید قبایلو کې هم بلدیتي انتخابات وشي چې خلکو کې د جمهوریت په اړه د شعور را بیدارېدو ترڅنګ د دوی ستونزې هم هوارې شي په دغه اړه د راپور ته وګورو
د خیبر جنسی قبایلی مشران او د سیاسي ګوندونو استازي غوښتنه کوي چې دغلته د زر تر زره بلدیتي انتخابات وشي دوی وایي چې بلدیتي انتخابات د نور ملک په پرتله دلته ډیر اهمیت لري ځکه چې خلک به ورسره سیاسي شعور پیدا کړي او مسلې به یې د سیاسي استازو له لارې زر هواریږي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر جنسی یو مشر شاه حسین شینوار مشال رډیو ته په دې اړه وایي
نو بهتر خبره دا ده چې کدا یو بلدیاتی نظام دل تراش یو درته د ترکه یو رفتار شوري شي دا خلک په خپل کور د کلی د وطن د سکول د روډ د هغه بندوبس وکانو په دې بنیاد باندې زموږ د معاشره چې کوم ده د ترکه رفتار به شوري شي او زموږ د معاشره چې کوم ده هغه به ایجوکیټډ شي لہذا په موجوده وخت کې د ټولو نه فوري ضرورت چې کوم ده دا په قبایلو کې د بلدیاتی انتخابات وای
په خبر ایجنسی کې د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پر هم وای ک قبایلو کې بلدیتی انتخابات وشي نو د سره با چارواکي خلکو ته نور جواب دی شي او د کلو باندو په کچبا خلکو کې د جمهوریت پاړه شعور را بیدار شي
بلدیاتی انتخابات په ذریعہ باندې به ان شاء الله دلته ډیموکراسي یا جمهوریت شکم دی اب گراس روټ لیول ته ورسیږي او خلکو مسلې چې دي د خپل کور په چوکاټ باندې به حل کیږي بلدیاتی انتخابات چې وشي نو دا غو سره په قبایلی علاقو کې ډیر زیات مطلب دی چې تبدیلی به راشي او بنیادی انساني حقوق چې دي دا به خلکو بحال شي ورسره ورسره به د انتظامیه نه خلک تپوس وکړی شي نو زه ځکه دا خبره کوم چې د ټولو نه ډیر زیات ضرورت بیا هم په قبایلی علاقو کې د بلدیاتی انتخاباتو دی
دا مهال په قبایلی سیمو کې اف سی آر نظام راج دی چې د بشري حقوقو ادارې په تنقید کوي او وایي چې دې نظام د عامو خلکو حقونه تروړلي او له سیاسي لارې خپل مشکلاتو حل ته د رسیدو لپاره لار ورمحدوده کړې ده په خبر ایجنسی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرزاق وایي چې د نور پاکستان په برتلا د قبایلی سیمو خلکو ته خپل پوره جمهوریت حق نه دی ورکړل شوی او بلدیتی انتخابات کولای شي په خلکو کې دا محرومي ختم کړي نوموړي زیاته کړه
زه دا خبره کړم چې څنګه چې ټول ملک کې لوکو ګورنمنٹ سیستم جوړیږي داغه پر ډایرک الیکشن شي عوام په خپل باندې خپل نمائندگان خو خي قبایل ته د پاکستانیانو په نظر وکتل شي دوه لادم صحیح اختیارات ورکا صحیح حق اول ورکا صحیح لوکل ګورنمنٹ سیستم له جوړ شي په گراس لیول باندې گراس روټ لیول باندې خسته لیډرشپ مخ کی راځي اغا د خپل علاقې نمائندګي کا اغه ته د خپل لاند یونین کونسل لاندې د کلی حالات معلومی جوړې ته څه ضرورت دی اگر چې دلته الیکشن کمیشن شتا داغه نمائنده شتا مخ کی هم دوی داسې بلدیاتی الیکشن کولو کوشش کړه او بیا دوی خپل خلک نامینیټ کړه په خپل خواخه باندې الیکشنونه شو نامزدګی وشو
په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا د خیبر جنسی د انتخاباتو کمشنر عبدالقیوم بیا وای چې تر اوسه ورته په دې اړه د پاکستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن څه نه دی ویلي خو که حکم او اجازه ورته ورکړل شي نو دوی به په قبایلی سیمو کې بلدیاتی انتخابات ترسره کړي
او لیدل کول د مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده وسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیک مشال ریڈیو ڈاٹ کام دا د مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خبرونی اوریدلی شی بلکہ د کلن چ مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغه ورزن تر نن ورز د هر ورز خبرونی چ وغواڑی نو اوریدلی شی
ترشتیا وای
او د مشال ریڈیو په وی پانی کی کول شی نور تفسیریم واوری خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونی واوری
او ورشه
اور دن کو درنگ شیبیلا پا پختونخوا کے دا سہر لسنی میں بجی کی دن کی دمنا ورشان مہم خبرون اور دا خبرون رست رتا دا قامی و نڑی والو مطبوعات نا مہم برخ وڑان دیکھو
د افغانستان د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې یوې چاودنې اتلس عام وګړي چې پکې سوار لس ښځې یو ماشوم او درې سړي شامل دي وجلی دي. د ریاست لخوا خپور شوی بیان سره سم ولسمشر حامد کرزی دا پیښه غندلې ده او دې کې ککړ خلک یې د افغانانو دښمنان بللي دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي د حکومت د بې درکه شوي خلکو په مسله کې ناکام شوی دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د امنیت په لړ کې د بلوچ بیلتون پالو سره مذاکرات کول غواړي، خو تر څو چې د بې درکه شوي بلوچ مسله هواره نشي تر هغې خبرې اترې پر مخ نشي تللی. وزیر اعظم نواز شریف به نن د لندن په څلور ورځنۍ دوره روانېږي چې پکې به نوموړی هلته سبالا کېدونکي نړیوال اسلامي اقتصادي فورم کې ګډون کوي او د دې ترڅنګ به د نړیوالو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ یو وار بیا د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي دفاعي تړون کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي په اهمیت ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست لخوا پرون خبره شوې یو خبر پاڼه وایي ښاغلي کرزی د برتانیا د پارلیمان د دفاعي کمیټې د وفد سره ملاقات کې ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې د افغانانو لپاره تر هر څه مهم او بنیادي شرط د هیواد ملي حاکمیت ته درناوی دی. او په عراق کې پرون د موټر بم حملو یوې لړۍ لږ تر لږه 250 کسان وژلي او په لسګونو نور یې جوبل کړي دي. په روانه میاشت کې تر دې دمه په عراق کې د تشدد په پیښو کې 1500 کسان وژل شوي دي.
مهم خبرونه مو اورېده اوس ورځو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي. دا غي نه دغه مطبوعاتو مهمه برخه و.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې نیویارک کې د اقوام متحده د انساني حقوقو په حق لا خصوصي کمیټې په اجلاس کې چین، برازیل او وینزویلا غړو د امریکا په ډرون بریدونو تنقید وکړو او دا غیر قانوني وګرځولې. اداري لیکي چې د ډرون بریدونو په ضد د پاکستان وروستو په لومبي ځل د نورو ملکونو لخوا رد عمل خودل یو مهم پرمختګ دی او که دغه شان په نړیوال کچه د ډرون بریدونو په ضد اواز جاری وساتل شو او نور ملکونو هم په دې کې ګډون وکړو نو امریکا به ډرون بریدونو په حق لا خپل پالیسۍ تبدیل مجبور شي. اداري مخکلي کې چې کله نا ډرون بریدونه شروع شوي دي نو په پاکستان کې ترهګري هم زیاته شوې ده او په ترهګري قابو موندلو لپاره اول ضروری ده چې دا بریدونه ودرول شي. د ترڅنګ حکومت له پکار دي چې طالبانو سره زر تر زره مذاکرات شروع کړي او د ملک سیاسي ګوندونو هم دا ځمواري جوړيږي چې د لړکې د حکومت ملګرتیا وکړي چې دا شان د ملک د ترهګري نه پاک کړي شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پیښور انتظامیه د محرم لپاره د سکیورټی پلان تیار کړی دی او د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره یې په ښار کې د پټرولو، ډیزل او تیزاب په شمول نور خطرناک کیمیکلو په خرڅ پابندي لګولې ده او د پیښور ډی سی او ضلعي انتظامیه ته هدایت جاري کړی دی چې پیښور کې فرنټیر کور، فرنټیر کانسټبلري سره سره مقامي پولیس د امام باړو ته تلونکو لارو واک ترو ګیټ ولګوي. ادارې لیکي چې دې کې شک نشته چې محرم په دې لسو ورځو کې د پیښور دننه او بهر علاقو کې د سکیورټی سخت ضرورت وي او ځلی انتظامیه چې کوم د سکیورټی پلان تیار کړی دی یقینا چې د ستاینې وړ دی، خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې په کرایا ورکړې شوي کورونو مالکان دي د خپلو کرایادارانو ټوله ډیټا متعلقه تاڼو ته ورکړي او چې کومو حساسو سیمو کې د کورونو جوړولو کار روان دی په هغې دې هم کار ودرولی شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پیښور کې صفایي لپاره اوچت کړی شوي ګامونه که یو طرف ته ښه ګام دی نو بل طرف ته دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې د کلونو مسلې په یو څو میاشتو کې نشي هوارې دی. ادارې مخکې لیکي د ښار اوسیدونکو وینا ده چې د صفایي مهم صرف غټو سړکونو او نوو آبادو پورې محدود دی او ځینې علاقې د دې مهم برخه لا نه دي جوړې شوي. ادارې وړاندې لیکي د کلین او ګرین پیښور تقاضا دا ده چې صفایي او بوټو لګولو سره سره د اوبو د وتو نظام او ټرافیک لپاره د هم پلان جوړ کړی شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د یوې لوی مودې راهسې پیښور کې د امن او امان وضع صحیح نه ده، چې له وجې د دې ښار نه صرف انفراسټرکچر خراب شوی دی بلکې معیشت او کاروبار ته هم نقصان رسیدلی دی. نو باید چې د صوبې ته دې په عملي توګه د فرنټ لاین مراعات ورکړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فاکس نیوز په یو رپورت کې راغلی وزیر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د امریکایي کانګرس د ځنې استادو سره د ملاقات پر مهال ژمنه کړې چې د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه ته د کتنې لپاره به خپل اعلی قانوني چارواکو ته ذمہواري وسپاري. فاکس نیوز وایي که نواز شریف خپل وعده ترسره کړي نو شکیل افریدی ته به په اول وار مکمله عدالتي توجه ورکړی شي چې د امریکا سره د مرستو له وجې ورته سزا ورکړی شوې ده. فاکس نیوز لیکي په کانګرس کې د خارجه چارو د کمیټې یو شمېر غړو د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو لپاره کمپاین شروع کړي او دې لړ کې یې د پاکستان په حکومتي مشرتابه فشار زیات کړی دی چې نوموړی د خلاص او امریکا ته وسپارل شي. د یادې کمیټې غړي اډ رویس فاکس نیوز ته ویلي د دوی دغه قوي پیغام به د ډاکټر شکیل مقدمه توند کړي، خو زیاتوي اوس هم دا واضح نه ده چې د هغه سره د انصاف وشي. بلخوا میا نواز شریف ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی سزا واپس کړې شوې ده او اوس هغه د بیا مقدمې چلیدلو انتظار کوي. نو دا راست چې تر کومې د هغه په حق لا فیصله نه وي اورول شوې، وزیر اعظم هغه ته معافي نشي ورکولې. بل اړخته د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی خپل یو مقاله کې لیکي افغان چارواکو ویلي لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ د راتلونکو نه په ورځ درې اړخیزه غونډه کې به افغان ولسمشر حامد کرزی هڅه کوي چې د پاکستان نه د طالبانو د دویم مشر ملا عبدالغنی برادر د ځای په حق له معلومات ترلاسه کړي. ملا برادر افغانستان کې د سولې د بهیر سره د مرستې په توګه پاکستان د خپل جیل نه خوشی کړي، خو ریپورتونه وایي چې نوموړی اوس هم په کراچۍ یا پیښور کې چیرته په یو کور کې نظر بند دی. اے ایف پی لیکي په لندن کې د درې اړخیزه غونډه دارا سلورمه غونډه ده چې پکې به حامد کرزی، نواز شریف او ډیوډ کیمرون د جنوبی ایشیا په دغه نا آرامه سیمه کې د ثبات په اړه خبرې اترې کوي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیزی ویلي په تیر وختونو کې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې خکته بره راغلي، خو بیا هم د هر مشکل باوجود به د دواړو هیوادونو تعلقات مخ په وړاندې ځي. د نوموړي په وینا د غونډه کې به افغانستان کې د سولې په بهیر، د ترهګرۍ خلاف په مبارزه او په 2014 کال کې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګولو په لړ کې د پاکستان مرسته مهم موضوعات وي، ځکه چې پاکستان د لړ کې مهم کردار لوبولی شي او هغه دا چې د پولي پورې غاړه ترهګر افغانستان ته د وختلو نه منې کړي. اے ایف پی زیاتوي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال تر پایه به د نیټو 8000 جنگي ځواکونه د افغانستان نه اوزي او امنیتي ذمہواري به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، د هیواد کې د جوړجاړي عمل سرته رسیدل ډیر اهمیت لري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز خپل یو مقاله کې لیکي چې د ملالۍ یوسفزای نه وړاندې هم د پښتنو په تاریخ او ټولنه کې ډېرې تکړه او مېړنو ښځو کردارونه تیر شوي دي. د دغه مقالې مهم ټکی د مجید بابر نور.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیر کال په منګور سوات کې د یو طالب وسلوال د لاسه په سر وشتل شوی ملاله تر دې دمه نړۍ ډېره ونازوله او ډېر درناوی ورته ورکړو. د امن د نوبل جایزې لپاره ونومول شو، مدر ټریسا ایوارډ ورته ملاو شو او د امریکایي مجلې ټایمز لخوا د نړۍ د سلو زیاتو اثر لرونکو کسانو په فهرست کې نوم هم راغلو. رسپان لیکي چې د ملالۍ مړانا او د تعلیم او امن لپاره د هغې هلې ځلې واقعي چې ډېرې د ذکر وړ خبرې دي، خو تر ټولو د خفګان خبره دا ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه خلک وخوي او درناوی ورکوي، خو په دې هلو ځلو کې هغه تر دا مهال یوازې ده. د لیکوال په خبره په پاک افغان پوله د میشتو پښتنو د غټولنه په خاصه توګه د خزو پاړه ډیره تنگ نظر ټولنه ده. د ترهګرو پټن دیونه د غسیمو کې دي، وسلوالو اسلامي سختري دډلو مرکز هم د غسیمه جوړه کړي ده، د قبیلو ترمنځ په سلګونو کلونو دښمنۍ هم د غسیمو کې شتون لري، خدا د دغه ټولنې یو اړخ ده. د دغه ټولنې بل اړخ د برتانوي راج پر مخ کې د عدم تشدد د فلسفي چلوونکی باچا خان هم د دغه سیمه وو. د سوفیانه شاعرۍ د روایتو مرکز هم داسې مې دي. سوفیانه موسیقي هم شته او لوی لوی خزینه سیاسي او ټولنیز مشرانې هم دلته تیر شوې دي. لیکوال لیکي چې نورې خو ډېرې کیسې مې اورېدلې دي، خو یوه پکې دلته ځکه بیانوم چې د هغې تعلق د ملالی یوسفزی سره دی، او هغه کیسه ده د میوند د ملالی کیسه. د ډېرو پښتنو لپاره د میوند پیغله ملاله د مړانې یو مثال دی. هغې ملالی هم د خپلې مړانې له وجې د پښتنو پر ضد د یرغلګرو مخه نیولې وه، او د نن ملالی یوسفزی هم د هغې نه کمه نه ده. لیکوال لیکي چې د میوند د ملالی کیسه د برتانویانو په تاریخي کتابونو کې نه ده ذکر شوی، خو که د افغان سرچینو خبره واقعي رښتیا وي نو د هغې د وینا تر مخه په 19مه پیړۍ کې برتانوي پوځ د هغې د مړانې له وجې سخته ماتې خوړلې وه. د دې ملالی نه علاوه نور هم ډېرې پښتنې نومیالۍ شته چې پښتانه پرې ویاړ کولی شي، لکه د بېلګې په توګه د شاه شجاع الملک میرمن وفا بیګم. کله چې برتانوي راج شاه شجاع د واک لرې کړو نو د کوهنور هیرې په بدل کې هغې برتانویانو سره د شاه شجاع د خوشي کولو لپاره مذاکرات کړي وو، او بیا په دویم ځل په لاهور کې د هغه د بند نه د خلاصولو په لړ کې هم ډېر ځانګړی رول لوبولی وو. لیکوال لیکي چې د ملالی یوسفزی د پلار نیکه دغه سیمه په 1913 کال کې د برتانوي راج پر ضد د عدم تشدد د یو تحریک چلولو شاهده هم ده. دغه د خدایي خدمتګارۍ تحریک د یو پښتون باچا خان په مشرۍ کې چلیدلی وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو سبق شوی دی زمانگا دا انہی سے خبرونے ستونزی او سرکار پا دغا خبرونے کی ننتا ستا چې د قبایلی سیمو کم ځوانان دي، کم زده کوونکي دي، او هغې ته کومې ستونزې د وظیفو د ترلاسه کولو کې په دغه اړه معلومات درکو. دا خپرونه زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو، ونی د خپرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. د نن په خپرونه کې به واوري چې د قبایلی سیمو د انتظام چلوونکې اداره فاټا سیکټریټ په 2 قبایلی سیمو او نورو نیمو قبایلی سیمو کې زده کوونکو ته هر کال تعلیمي وظیفې ورکوي، خو د خیبر قبایلی سیمې زده کوونکي وایي چې سخت کال دوی ته دا وظیفې نه دي ورکړل شوي. دغه زده کوونکي وایي چې د دغه وظیفو د نه ملاوېدو له وجې د نه خود داخلي کولی شي او نه تر دا مهال کتابونه اخیستي دي. دا چې د دې تعلیمي وظیفو د ځنډ بنیادی وجه څه ده، همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
سبا چې کوم اسکالرشپ ډېره غټه مسله جوړه شوې ده، تقریبا دا 3.5 یا 4 میاشتې چې کوم دی کار په خپل ډیټ له خپل ټایم باندې اسکالرشپ واوختلې.
دا 74 کین کالج جوړ شوی دی، او 74 نه دا پیسې چې کنه 2450 دي. نو په کار دي چې څنګه چې په داخلو ایڈمیشن کې اضافه راغی، دا په اسکالرشپ کې اضافه راغلی وای.
د کلوم دغه څه شی و چې زمونږه سلور یا 15 جن پیدا سي دي چې غیتا تر کلنې د ټلیفون نه ریلیز مونږ ته نه شوی.
د خبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د خبرو پر اساس زموږ همکار احمد شاه اعظمي دا راپور برابر کړی دی. راځي چې بغړې وورو.
د خبر ایجنسی سرکاري ډیګري کالج زده کوونکي وایي چې دا کال دوی ته تر اوسه کلنی وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی، او د کالج خواوشا 1500 زده کوونکي د دې وظیفې څخه محروم پاتې شوی دي. دوی وایي چې اوس ورته د کالج د داخلي په فیس ورکولو او کتابونو اخیستو کې هم مالی مشکلات پیښ شوی دي. په دې هکله د خبر سرکاري ډیګري کالج یو زده کوونکي پښتون یار مشال رادیو ته وویل،
نن سبا چې کوم اسکالرشپ ډېره غټه مسله جوړه شوې ده، تقریبا دا 3.5 یا 4 میاشتې چې کوم دی کار په خپل ډیټ له خپل ټایم باندې اسکالرشپ واوختلې. نو دا اسکالرشپ خو دې باره چې موږ کتابونه واخلو، ایډمیشن وکړو، دا چې کوم اسکالرشپ دا موږ زر تر زر راکړل شي، ځکه چې ډېر سټوډنټان چې کوم دغه داخلونه او کتابونه محروم شوي دي. نو تقریبا 4 میاشتې وشوې دي باندې وخت په کار دا اسکالرشپ موږ زر راکړل چې موږ دا مسله هواره شي په وخت په ټایم باندې.
د یاد کالج یو بل زده کوونکی راجولی دا غوښتنه هم وکړه چې د سکالرشپ روپی کمې دي، باید په دې کې اضافه وکړل شي. دا 74 کین کالج جوړ شوی دی، او 74 نه دا پیسې چې کنه 2450 دي. نو په کار دي چې څنګه چې په داخلو ایډمیشن کې اضافه راغی، دا په سکالرشپ کې اضافه راغلی وای. اوس خرچه زیاته شوې ده، یو کتاب 200-300 روپی کتاب دی. دا سغه سره مثال داخله ده، کالج جامع دی، بوټ دی، نو دا سټوډنټان شته چې دوه پیسو ته ګوري. دا چې 5000 پرشي کنه، مونږه ټول انشاءالله چې ټول مسله ملکه کې په جامو مسله ده، که بوتان مسله، که کتاب مسله ده، که داخله مسله ده. د خیبر سرکاري ډیگری کالج د زکونکو د غستون زمو چې کله د لنډی کوتل اسټنټ پولیټیکل ایجنټ طيب عبد الله ته وړاندې کړ نو نوموړی ویل چې هغه به معلومات وکړي او د خیبر ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ سره به په دې اړه خبري وکړي څو دا ستونزه هواره کړي. په قبایلی سمو کې پولیټیکل چارواکي هر کال د کالج او یونیورسيټیز د کوونکو ته کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ ورکوي، خو د خیبر سرکاري ډیگری کالج د کوونکو وایي چې دا ځل دوی له دغو وظیفو به برخصوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د وظیفو ټول پیسې ورکړل شي.
د خیبر قبایلی سمې د زده کوونکو د ستوند چې دوی ته تر دا مهال د تعلیمي وظیفو رقم نه دی ملو شوی. مې په فاټا سیکریټ کې د تعلیمي وظیفو ورکولو د سانګې ډیپټي ډایریکټر شاهین شاه مخې ته کې خو دا او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دې بنیادی سبب څه دی. نو شاهین شاه وای
زه البته د ډیپټي ډایریکټر په هیڅ باندې د وظیفو ورکولو هغه باندې څوکۍ باندې کار کوم او هیله لرم چې ان شاء الله زما دا خبره به زما د بچو زمونږه څخه د پوره تسلی وکړي. خبره وروره داسې و چې مونږه هر کال چې زمونږه بچی په کالجونو کې داخل شي نو هغې لپاره مونږه د سکالرشپ یو اعداد شمار کړي چې تقریبا دومره خلک به مونږ ته راځي. نو هغه خو مونږ خپل د مخکې نه تیاری کړي او هغه نه فنډ مونږه فائنانس نه غوښتي هغه نه مونږ ته ملو شوي. په هغې کې هر کال دا مونږ ته مسله کېږي کمی زیاتې پکې راځي. دې کال هم همدغسې شوی وه چې زمونږ یو څه دغه داسې دي سلور پنځه یا سلور دي یا پنځه جنسې داسې دي چې هغې ته هغه تېر کلنۍ دغه ټلیفون نه ریلیز مونږ ته نه دی شوی. نو انشاءالله زه ډېر پر امید یم چې اوس خو چونکې دا نومبر نه سره بله دغه هم شروع شوه د دې چې دا نوې ایډمیشن شوي بیا دې ته بیا فارمونه مونږ وستي د بل کال لپاره دا به هم راځي. دې ته به انشاءالله کوم ماشوم چې په فرسټ ایر کې وانغښتو هغه به په سیکنډ ایر کې د دوو کالو په یو ځای والي او کوم ماشوم چې په ترډ ایر کې دی هغه به په فورت ایر کې والي. که یو ماشوم په فورت ایر کې هغه فارغ شوی دی انشاءالله چې به خپل کالج سره رابطه ساتي دا به ته ملو شي.
شنشاه صاحب اسی داسې یو نظام جوړېدل ستاسو په نظر ضروري نه ده چې یاره چونکې دغه غریب طالب علمان دي او دوی وس نه کیږي او دوی دغه وظیفو ته سترګې لري چې خپل داخلي پیو کې خپل کتابونه پی واخلي. نو که داسې یو نظام تاسو لري چې دوی ته د وخت نه مخکې چیرې ستا وظیفه تر دامه دمه نه ده شوې او هغوی ته د اطلاع ورکول یو نظام وي نو دوی به بیا په تمه ني.
دې کې زه دا یو دغه وضاحت کول ګڼم مناسب ګڼم. هغه دا چې دوی ته خو مونږ وظیفه اله ورکو چې دی یو ادارې سره طالب العلم شي چې یو اداره دی اون کې د هغه طرفه اغه ادارې مشر د سخت وکي او چې او دا زما طالب علم دي به ما سره جو کال لپاره داخل دي نو بیا مونږ په دې پوزیشن کې چې هغه ته وظیفه ورکول شو دا اول نه خدا دا کول تم ساتل چې څومره خلک برازي څنګه برازي زمونږ طالب علمانو کې څوک به کم ځای داخليږي چاته به کم ځای سکالرشپ ورکو کم ځای کې به ملاويږي نو دا لګه دا میکانیزم د دې داسې جوړ شوی دی چونکې دې ته مونږ خپل ای ډی پی سکیم وي دا مونږ هر کال چې مونږ کوم ای ډی پی مقررو د دې لپاره یو پیسې مختص کیږي نو دا کې مونږ سره صحیح عدد شمار الوي راشي چې
د ما د پوښتنې کولو مقصد دا چې لکه دا دې موجوده کیس کې د خیبر قبایلی سیمې په ډیگری کالج کې دغه لکه وار لمخه دغه زده کوونکي دغه زموږ ماشومان داخل دي خو هغوی د نوو کلاسونو کې د داخلي لپاره دې وظیفو ته سترګې وچیره داخله فیس به راشي یا کتابونو له پیسې راشي. زما دغه مقصد چې هغوی ته کوینا شوی وي چیرې دا وظیفه به نه راځي نو هغوی به سبل غم کړي.
بس مونږ دا اصل کې د دې د وظیفه ټول طریقه کار چې دی نو دا د پخوانه داسې راید دی چې دا د پولیټیکل ایډمنستریشن په لاس کې دی. دوی د هغه دی نه فارم اخلي هغې بیا د خپلو ادارو نه ماشومان دستخط کړي هغې تصدیق وکړي اداره او بیا واپس هم پولیټیکل ایډمنستریشن پولیټیکل سره جمع کړي. نو پولیټیکل کې د دې لپاره هغې ځان له خپل یو هغه جوړ کړي پولیټیکل بیا مونږ ته ولیکي چې زمونږ دومره ماشومان آله او پر حساب سره دا به دومره سکالرشپ وي. البته یو خبره زه یو دغه کول غواړم ما مخکې ستاسو د خبرونو په ذریعه باندې دا خپلو بچو ته ویلو چې د دې کال انشاءالله د دې وظیفه چې دا تقریبا ډبل شوې ده. یعنې دا به مخکې به چې دي 2500 روپۍ اخیستې 2000 به اخیستې اوس به 5000 اخلي نو هغه ورته زیاته شوې ده. د دې دغه یو خبر دوی ته ورکول غواړم د خوشحالۍ دې لپاره چې دې د وظیفې دا پیسې چې دا ډبل شوې دي زیاتې شوې. ګورنر صاحب او دغه اګریسیو نو هغه مونږ اپروول واغوښتو او دا هغه اوس ډبل شو.
شنشاه صاحب دغه وظیفه چې تاسو چې د وظیفې دا رقم اوس دوه چنده شو نو دا او دا د کومو جماعتونو د زده کوونکو لپاره دوه چنده شوې؟
فرست
ایئر نه والا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر فورتھ ایئر د ټولو لپاره چې دا ډبل شوی دی.
بل شهنشاه صاحب زمونږ په دې قبایلی سیمو کې د خلکو په تعلیم زور راوړل کیږي، لکه په قبایلی سیمو کې په خیبر پختونخوا کې چیرې ماشومان جنکې چې هغه سکولونو ته لاړ شي، کالجونو ته لاړ شي، دا غوی د پاره داسې ځانګړي پروګرام چې هغه ته د وظیفو ورکولو سره پروګرام ولري،
دا غیر پر زمونږ انتہائی خواہش دار چې زمونږ را زنانه ماشومان چې دي زمونږ بچي چې کوم دي چې دیوم د تعلیم پرې دا کې شامل شي، موږ سره یو ځای زمونږ سره قدم په قدم دي. او د دې لپاره موږ کوټلې اقدامات کړې دي، لکه موږ داسې وکړو چې اوس به زمونږ هر ماشوم چې هغه پشپګم نه والا تر لسم پورې په سکول کې سبق وایي هغه ته به موږ میاشتې نه هر میاشت دو سو روپو په حساب سره به موږ وته شپږو میاشتو کې ورکو، په کال کې به دو ځله وته دغه ورکو. زه دا امید کوم چې انشاءالله په دې به کم از کم داغي کتابونه به وته مفت ملاویږي. او بل اوس موږ داسې هم سره پروجیکټ شروع کړی دی چې ته به انشاءالله موږ د یخنه شروع کې دو سره داغي د پیزار یا داغي د بوټانو د پاره هم موږ د هر وان کړی دی، غلا فاینل شوی نه دی، خو یو پروجیکټ انشاءالله غي باندې موږ کار کوو چې هغه ته دې بندوبست وکړو. او بل موږ یو دغه دا وکړو چې زمونږ د خپل ماشومان لپاره کوشش هم داري چې هغه ته چې اوس آینده کم سکول جوړیږي، کم پرمری جوړیږي، هغه کې هم داري د غبې چې د دوه کمرو په ځای به انشاء الله پنځه کمرې او پنځه استادان به ته ملاويږي. دا یو پوری سټرکچر ته موږ چینج راوستو. او دا د مخاله چې صرف کوم د فاټ اپ تعلیمي ادارو کې به انشاء الله چې کم زمونږ نوې سکیمونه جوړیږي، نوې عمارتونه جوړیږي، نو دغه به دوه کمرې نه بلکې انشاء الله پنځه کمرې وي. بل هم دا دغه کړی دی چې انشاء الله د نوکرو کې مخکې زمونږ پالیسی دا و چې دا به فاټي سلویخت او شپیتو په نسبت سره موږ چې کوم ځای کې ریکروټمنټ کیږي نو شپیتو سکیمه به ماشومانو لپاره زنانو لپاره ورکو او سلویخت کې دا به ماشومانو لپاره کوو. نو دغه نیم په نیمه موږ په دغه ول زیات کو، ځکه چې موږ خواهش لري چې د زیات نه زیات زمونږ چې کومې زنانه دي هغه دې په تعلیم په مت کې
شنشاه صاحب د خپل زړې پښتنې ته واپس راشم چې په قبایلی سیمو کې تاسو ویل چې پنځه قبایلی سیمو یا سلور د هغې زده کوونکو ته وظیفې نه دي ملو شوي، نو دغه د وظیفو ورکولو د لکه دا به کله پورې وشي؟
انشاءالله کوشش به کوو، امید لرو چې انده به داسې سره راځي. او دا به انشاءالله دي ته اوس چې دي دوباره د بل دویم کال دغه لپاره فارم جمع کړي، دې سره به دي ته د یو په ځای باندې به دي ته دوه دوه سکالرشپ ملو شي. او څوک چې بل امید لري هغه ته به دا په خپل وخت په دوه میاشتو کې انشاءالله ملو شي، دا به دسمبر جنوري کې دي ته ملو شي دواړه.
بل شنشاه صاحب تاسو خبره وکړه چې په قبایلی سیمو کې چې کوم د پولیټیکل چارواکي دي، نو د هغوی د لارې د فارم ورکول، د هغوی ته پیسې ورکول، دا ټول د هغوی په لاس کېږي، نو تاسو نه ګڼئ چې دغه یو ډېر لینتی پروسس دی؟ دا پروسس دا پروژه داسې لنډه کېدای نه شي چې تاسو چاته د منی آرډر
په ځای کې؟ جی جی، هغه خو بیا یو ډېر دلته د تاسو پتر چې زمونږ په فاټا کې ډېر دا دغه نظام دا ډېر مربوط نه دی، دا خانه دا یا تفصیلات دا، نو هغه داسې دا واحد ځای په هر هغه فاټا کې چې مونږ غنو چې هغه ته ډېر نږدې وي، نو د بجای د دې چې هغه د میران شان یا د نارت وزیرستان د سوچ نه هغه په خور تر راځي، د دې نه فهم اخلي، هغه فلپ کوي، بیا خپل اداري نه وړي، بیا هغه په انتظار دی د چکې شو کومه نور سکالرشپ موږ سره داسې دی چې موږ دا دغه څه کوو، نو هغه کې موږ ته کافي مسلې پیښیږي. کوشش کوه اکثر دی هغه ادارې بندي وي، بیا هغه زمونږ چک چیره واپس راشي، بیا هغه ماشوم خوار موږ سره رابطې کوي. د پنجاب ایجوکیشن انډورمنت فنډ په نوم باندې وظیفه موږ د پنجاب حکومت را کوي، هغه د خپلو ماشومانو ته اکثر ورکوم. دا مسله یې کې موږ ته وي بار بار خواهش دی چې هغه طالب علم سره په خپل رابطه وشي، بیا د هغه چېرته رشته دار ګورو چې په پېښور کې وي هغه وته وي چېرته کلي ته ځي، د ماشوم ته ووایي چې راشي سکالرشپ والي.
په نورو چې کوم ترقی یافته ملکونه دي په هغه کې د تعلیمي وظیفې ورکولو یو نظام موجود دی چې د هغه سکول یا هغه کالج چې کوم پرنسپل یا هلته کې یو استاد دی د هغې ذمهواري، لکه د مثال په توګه باندې یو سکول دی هغه په تیرا کې دی او د هغوی پولیټیکل چارواکي په جمرود کې دي یا په پېښور کې دي، نو یو ماشوم د هغه دینه راتګ هغه ته ډېر ګران کار شي.
عمدہ سے قدام ہوں گا سینٹرلائز کو یا ڈائریکٹ پلاس باندھ شروع کیا ہم اگر تم ہوں گا تاکہ گھروں چہرہ دا پرابلم بہت ڈیری کو داغا پولیٹیکل داغا ارتھ کو داغا پولیٹیکل دفتر دا سے لیچے داغا دکلی خام خاگے کی سوک نہ سوکی اگر وہ زانہ راضی یا اگر فیض ثابت ہوئی، نو دا ددی وجہ مونگ دا کوشش کرے چہرہ دا دی تا پخپل تاثلوں کے یا پخپل مرکزی دینوں کے وطور کرشنو آئی دی تا بلگا سانتیا بھئی خان بلدی دا حسل چی دا خورازی بیا دی ته ورکړی کیږم په خپل اداره کې. دا بیا مونږ هر ادارې ته هر کالج ته چې بیا راغی غږ ولیږو څومره اماؤنٹ چې هغې وسي چې زمونږ شپېته سټوډنټان دي او دومره به یې هغه راځي نو هغه بیا مونږ هغه پوره رقم چې دی هغه بیا د ادارو ته ورکړی کیږي. خو دا فارم راغست بیا د فارم سټوډنی کول هغه د ادارو نه سبمټ کول چونکې هغه دې سره نږدې وي د ادارو دغه نه خبر وي دي او رابطه یې ورسره وي ماشومانو ته اسانه بهرحال تبدیلی خو داسې تاسو ته پته چې دس از چینج از پرمننت دا خو یو کنټینیوس پروسس دی کوشش به کوو انشاءالله دې باندې نور آپشن باندې نورو دغه باندې هم غور کېدی شي چې دا دغه خو پرابلم زمونږ ټول نه غټه مسله دی چې د دې ماشومانو مونږ ته هر کال یو صحیح تعداد پته نه دا چې کله دې داخلې والی څومره فارمونه مونږ راشن دا غي حساب سره بیا مونږ په پیسو کې چې مونږ ولا کوم پیسې هیڅ نه کې کمی زیاتې راځي.
تر دا مهال څومره سکالرشپ یا وظیفې دي تعلیمي وظیفې چې په قبایلی سیمو کې ورکړل کیږي او د دې نه علاوه دا څه ځانګړې وظیفې شته لکه د سندرغاړي د پاره د لیکوال د پاره یا په کلونو کالجونو کې چې د لوبو کم ځوانان برخه اخلي دا غي د پاره؟
بالکل شته دي. دا څه تاسو څنګه ذکر وکړو چې په لوبو کې سوخ مظاهر کی فرسٹ سیکنڈ راشن واغی دے پر ڈائریکٹر ہیلتھ چھے اور ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن یاد آگا رہے لوگو تاکہ ڈائریکٹر ہیلتھ کی وہ سکالرشپ ورک کی بل چی پر ہر ایجنسی کے کم پوزیشن ہولڈرز بھی پر بورڈ کی پوزیشن والی پر انسٹائی کی والی اخیر پر اسپیشل سکالرشپ دی دا پنجاب ایجوکیشن ڈونر فنڈ چی دا ما ذکر کو دا اخیر پر اسپیشل سکالرشپ دی اور دا غصے کسو پنور و اداروں کے دا لگنا باہر سبق دا ایم فیل او پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ آنوی دا اخیر پر اس دا وزیر اعظم یا پروگرام شروع شوی دی نو مختلف دا غدا دا دین علاوہ دا خو ریگولر سکالرشپ دی دا خدا سلی چی دا فاتح ہر ماشوم دا پارت الگ کو جنہیں چی پا کالج کے داخل شی دا پینجز روپے والی دا دین علاوہ نور سکالرشپ اشتار څنګه چې ما ذکر وکړو چې هغه د هغه په صورت کې دي چې څومره فیس تا د ادارې نه طرفه جوړیږي هغه به حکومت پیمنټ کوي اگر مرکزی حکومت د طرفه دی.
اوریدونکو دا ودا نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 27 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سے چپ ظاہرا محراب اخلی دغبو سے چپ ظاہرا محراب اخلی پوں اپنے امداد کم جرم حساب اخلی پوں اپنے امداد کم جرم حساب اخلی Thank you. دی دور جامے چې هر وګړی می اغوست دی دور جامے چې هر وګړی می اغوست دی دور جامے چې هر وګړی می اغوست دی دور جامے پدا سے حال کی سوک چان بغلا بخل پدا سے حال کی سوک چان بغلا بخل اوہ اپنے ام داد کم جرم حساب اخلی اوہ اپنے ام داد کم جرم حساب اخلی